په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د سولې د بهیر د ګړندې کېدو په وړاندې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ نورې څه ستونزې شته. په دې اړه مو د چارو له یوه کتونکو سره خبرې کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره هم پیلو. زما همکار عصمت څاروان دا خبرونه چمتو کړي او اوروي یې.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یو چاودنه کې یو ملکی وژل شوی. چین له دوه میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یو چاودنه کې یو ملکی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د والی ویندوی عطاوله خوګیاڼي د دې پیښې په اړه وویل:
متاسفانه په دې پیښه کې یو ملکی وګړی شهید شوی دی او درې نور ټپیان دي.
د خوګیاڼي په وینا په پیښه کې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په لوګر ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دولس ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي رادیو ته وویل:
خزر بازار کې جنگ و سهار دغه بکسا په هغه سات کې چې طالبان په امنیتي ارګانو ډزې کړې دي، نو دا بکسا تیرېده. په دا بکسا کې دولس کسه سپاره زخمیان دي.
د ستانکزي په وینا په ټپیانو کې د یو شمېر کسانو حال نازک دی. د لوګر د والی ویندوی احمد لونګ وایي چې دا کسان د طالبانو له لوري په ویشتل شویو ګولیو ټپیان شوي دي. ټپیان د پکتیا ولایت اوسیدونکي دي. په پکتیکا ولایت کې د افغانستان ملي اردو وایي چې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د 203 اتل قل اردو مطبوعاتي مسؤول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د زړو کولسوالۍ اړوند د ملي امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی و چې په سیمه کې میش د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د دوی دغه برید له ماتې سره مخ شو چې په نتیجه کې اته تنه وسلوال طالبانو وژل شو.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې نن سهار دوه تنه وژلي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل دا کسان له بدخشان څخه کابل ته روان ول چې د خان آباد او علي آباد ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو له لوري له موټره کښته کړی شوي او بیا وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دغو کسانو د وژلو د انګیزي په اړه هم څه نه دي ویل شوي. طالبان عموما په لویو لارو له موټرو هغه کسان کوزوي او وژني چې د پولیسو او عسکرو ګمان پرې وکړي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي د پاکستان د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو نږدې $100 میلیون زیان کړی دی. د دې بورد رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغان میوو د صادراتو پر مخ د سپین بولدک بندري لار پنده کړې او اوس د سپین بولدک او تورخم د لارو یوازې افغانستان ته واردات کیږي. په همدې حال کې هندي چارواکو پرون وویل سره لدی چې پاکستان رسمن له تیرو 1500 راهیسې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرېدو ته اجازه ورکړې، خو د افغانستان له لوري د پاکستان له لارې هند ته هیڅ صادرات نه دي شوي. دوی وایي ګمان کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو تجارتي مال ته اجازه نه ورکوي چې هند ته صادر شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخته سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څنګه رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي له دې قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. د امریکا د اټلانټا شار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یو رستورانت په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي سړي تر وشل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اټلانټا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون وویل د وبش کلن ریشارد بروکس تر وشل کېدو وروسته یې د پولیسو د مشر ایریکا شلز استعفا منلې ده. ښاروالۍ په یوه خبري کانفرنس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګوني ځواک کارول دي د توجیه وړ وي او سمدلاسه یې د پولیسو د مشر د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د بروکس په نوم دغه تور پوستی ځوان په داسې حال کې وشل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بدن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه یې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیا، مصر او متحده عربي امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولای دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت خبرداری ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
طالبانو له خپل ادرسه د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې دوی پر جنګ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي.
د سولې د بهیر د ګړندې کېدو په وړاندې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ نورې څه ستونزې شته؟
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته.
په دې اړه مو د چارو له یوې کتونکو سره مرکه کړې. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو له خوا خوشي شوو بندیانو بیرته عادي ژوند ته مخه کړې او که د جګړې ډګر ته یو تفصیلي راپور لرو.
اوس مې دا اراده ده چې د تخپل زوکو ته دوام ورکړم، انشاءالله خپل عادي ژوند پر مخ
وړي. د اورزګان ولایت بزګر بیا شکایت کوي چې د ځمکو د حاصلاتو وخت راغلی او د جګړې ښکېل اړخونه باید پرېږدي چې خپل د ځمکې حاصلات راټول کړي.
پدې ولا ووم د طالبان بیرې روم د حکومت سره بیرې روم د طالبان د حکومت سره په دا بیرې روم چې وروره وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان وای د سی افغانستان به جوړ شوی په قرار بلیدلې وای.
په نړیوالو مسایلو کې به د اټلانټا ښار د پولیسو د یو قومندان د وظیفې له ګوښه کېدو واوري چې وروسته له هغې استعفا کوي چې د متحده ایالاتو په دې ښار کې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو بل تور پوستې له وژل کېدو وروسته ناارامۍ هم پیل شوې دي. خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې خپرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونو کې د اف ام فصل شر 15 صفه صافه او وزي او ریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمساد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له اور کم یا اور بند چې د اختر په مناسبت اعلان شوی و ناوړه ګټه پورته کړي او د سولې د راتلو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې تېره اونۍ د طالبانو په بیلابیلو حملو کې 422 تنه افغان د افغان ځواکونو غړو ته مرګ ژوبله اوښتې. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
خکاری چې افغان حکومت د سولې په اړه د طالبانو لښوی وکړنو خوښ نه دی. تازه د افغان امنیتي او ملکی سکتور مسؤلانو په یو غټه خبري غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام نیوکه وکړه. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د اکشن بی پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو له اورکام او اوربند ناوړه ګټه پورته کړه او له همدې کبله د چي د تیر په پرتله د تلفاتو په شمیر کې هیڅ توپیر نه دی راغلی.
طالبانو له خپل ادرسه د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې دوی پر جنګ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي. او دا په دې معنی ده چې طالبان د سولې لپاره څنګه چې لازمه ده هماغسې اراده نه لري، ولې په دې باید پوه شي چې سوله یو اړتیا ده.
د ملي امنیت شورا د دفتر ویان خبرداري ورکوي چې دا ډول کړنې د سولې د بهیر په خیر نه دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت هم د طالبانو حملو ته اشاره وایي. له امریکا سره د طالبانو د سولې له هوکړې وروسته د ډلې د تاوتریخوالي بیلابیل څپې پیل کړي. د دې وزارت وایم طارق اریان وایي یوازې تیروني طالبانو په 9 ولایتونو کې 222 بیلابیل تحرکات درلودل چې په کې 322 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
و مورد دیگه که عنوان یک فشار روانی طالبان بالای
یو بل کار چې طالبانو پر افغان حکومت او خلکو د روانی فشار په توګه ترګټه واخیسته د افغانستان پر عالمانو بریدونه دي. هغه بریدونه چې له کوچنی اختر او درې ورځېنی اوربند وروسته یې زور اخیستی او د طالبانو له ترهګریزو فعالیتونو شمیرل کیږي.
خغلی آریان وایي طالبان دا ډول حملې له نورو ترهګرو ډلو سره په همکارۍ کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هم په ملکی برخه کې د طالبانو لخوا د حملو له دوام خبر ورکوي. د دې ادارې وایان سید شاه سقیم د اکشن بی پورس په یو خبري غونډه کې وویل طالبان لا هم پر ملکی او عامه تاسیساتو وسلوالې حملې کوي او د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر یې ټاکنه کړی دی.
د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر اوسه پورې یوازې له 10 ولایتونو کوم معلومات راغلي دي. په هغو کې د پلونو او سړکونو په لوزولو سربیره یواز د جوزجان په دوه ولسوالیو کې طالبانو په تیره یوه اونۍ کې 1500 کورنۍ بې کوره کړې دي. هغه خلک یې له خپلو کورونو شړلې دي او اوس طالبان د هغو خلکو د عامو هېوادوالو له کورونو څخه د جګړې د مورچلو په توګه باندې کار اخلي.
طالبانو بیا د افغان حکومت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دې ډلې سیاسي دفتره ویاندویانو سولې ته پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی. افغان حکومت وای دوی په هر اړخیز ډول سولې ترجمان دی او هغه وخت را رسیدل چې طالبان هم د خلکو غوښتنو ته لبیک وای او د عملی ګامونو په پورته کولو سره د بهیر ګړندی کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د امنیتي دفاعي ادارو چارواکو نن پر طالبانو تور ولګاو چې تاوتریخوالی او جګړو ته دوام ورکوي او د سولې د راوستلو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځلې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي. خو آیا پر دې انتقادونو سره بیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور ستونزې هم شته؟ زما همکار احمد تکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانی غړي او شنونکي شکریا بارکزی سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. اغلی بارکزی وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15,000 زندانیان خوشی شي، هغه نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو متحده ایالاتو، ناتو، اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید وړ دی؟
اوسنۍ کم سټراکچر چې دی فکر نه کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي او یا هم د وتوانېږي چې په همدغه سټراکچر او په همدغه کرکټر باندې چې دواړه خوا روان دي دوی هغه پایلو ته ورسیږي چې پایلې بي د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرناتیو وضعیت هم دوی ته ډیر ګران تمامیږي، ځکه چې پس له اتو لسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدل چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله. او اوس که چیرته بیا دوی زی او بیرته دا خبرې اترې د یوې نوې ډلې سره یا نوې غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ضایع کول ایبه. خو سربیره پر هغې زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د همدې ډلې نه دی ترلاسه سوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو له خوا نه فکر کوي چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسنی حالت کې همغه دی چې پخوا وو او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی. هغه په دې معنی باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسي پروسه په ترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي او دا د پاکستان لپاره د منلو وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو ته پلو ته سلا ورکړي او یا هم کېدای شي د طالبانو په مابینځ کې دوه ګروپه جوړ شي چې یوې سوله وکړي او بل به جنګ ته ادامه ورکړي، ځکه چې د افغانستان جنګ د پاکستان په ګټه باندې دی. پاتې شول د ایران، روسیه او چین موضوع. فکر کوم چې روسان هم ځان طالبانو ته نږدې ګڼي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې که چېرته دا د سولې پروسه مخته ځي نو بیا هماغه ده چې امریکایان به په تدریجي ډول باندې دا سیمه خوشې کوي او دوی ته به پاتې کیږي. ایران به هم په همدې فکر او نظر به وي چې امریکا د وخت په تېرېدو سره افغانستان نه به ځي. تاسو وګورئ هغوی هر هغه تندلارې مذهبي دینی فرق نه کوي چې یوازې شیعګانې سنیان ته هم ډیر مرستې کوي او د هغوی غوښتنه بیا بیل غوښتنه ده. زه فکر کوم چې طالبان په اوسنۍ شرایطو کې برلاسی دی، هم پاکستان سره یې ښه اړیکې ټینګې کړې او هم ایران سره.
ستاسو په نظر د سولې روانې هڅې په همغه خط کې روانې دي یا په همغه اساس روانې دي کنه چې یو نیم کال دوه کاله مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پیل کړی وي، یعنی په همغه ترتیب روانې دي او که فکر کوئ چې څه انحراف پکې راغلی؟
کوم برنامه چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد درلوده هغه مطابق باندې خو اوسه پورې هیڅ مخته نه دی تللی. سیده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ډیر زیات هلې ځلې وکړلې او ډیرې وغوښته چې هغه نتیجې پایلې ته ورسیږي چې په هغه کې افغانستان کې سوله راشي، منطقه کې ثبات راشي او د امریکا ګټې پکې خوندي وساتل سي. خو زه فکر نه کوم چې د اوسنۍ وضعیت چې ډیر کړکېچن دی خپل ډاکټر صاحب به خوشحاله وي، نړیوال ټولنه او یا هم افغان او د افغانستان خلک.
د ولسی جرګې له پخوانی غړي او شنونکو شکریا بارک زی سره په دې اړه چې د سولې د بهیر د چټکی دوه په وړاندې څه ستونزې پرتې دي مرکوه. د مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم شته که غواړئ بیا یې واورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز وړاندې پر دې هم یو تفصیلي راپور لرو چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له زندانونو شاوخوا 3000 طالب بندیان خوشې شوي. دغه راز د طالبانو له زندانونو هم له 500 زیات د حکومت غړي یا د حکومتي ادارو د پوزي ادارو غړي او یا نور ملکان په دې اړه اندېښنې شته چې دغه خوشی شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ونه ګرځي. په دې اړه مو تفصیلي راپور برابر کړی لې وی لاندې د مورست.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته د همدې تړون پر بنسټ د افغانستان حکومت او طالبانو یو د بل د بندیانو د خوشي کولو بهیر پیل کړ. په دې ترڅ کې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو 3000 بندیان خوشی کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 1500 او یا بندیان خوشی کړي. دغه خوشی شوی بندیان اوس څه کوي؟ عادي ژوند ته غوړه کړي که بیرته د جګړې لیکوتستانه شوی دی؟ اجمل تورمن په دې اړه له یو شمېر خوشی شوی بندیان او افغان او طالب چارواکو سره خبرې کړي او پر بنسټ دا راپور چمتو کړي چې زمو همکار اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
له بند خوشی شوی طالبان او افغان پوځیان خپل عادي ژوند تستنیږي او کبیا د جګړې لیکوتا. د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف چې دروان المریس کال په سور میاش کې له یو حکومتي زندان نه د طالب بندیانو په ډله کې را خوشی شو وای، د شپې 12 بجې طالبانو سره د لاس لرلو په تور ونیول شو او په خبرې 2 کاله 2 میاشتې او 15 ورځې په بند کې تیر کړي. دی وایي تر خلاصون وروسته طالبان ورسره کومه اړیکه نه ده نیولې او غواړي بیرته خپل عادي ژوند ته ستون شي. په عبدالرؤف باندې محکمې د 3 کاله زندان د تیرولو حکم کړی و. سیف الرحمن بیا د کندهار ولایت اوسیدونکو دی، د نوم هم د طالب بندیانو په لیست کې او په دې وروستیو کې له یو حکومتي زندان نه خوشی شوی دی. په سیف الرحمن لس کاله بند ختلی و، خو د 3 میاشتې کم 4 کاله په بند کې تیر کړل. نوموړی وایي زده کړې نیمګړې پاتې دي او اوس غواړي خپلې زده کړې بشپړې کړي.
چکه نیول کېدل ما هغه وخت کې زه د ورسم څخه فارغ وم، د ورسم څخه د مشه باز لري څخه او هغه څخه بیا موږ ورسم نو ما انګلیسیم پاریس سنټر کې ورته چالو سنټر یو خصوصي سنټر نو دا د اوس می دا یو د چې په تخپل زو ته دوام ورکوم چې دا خپل عادي ژوند پر مخ وړي.
سیف الرحمن هم وایي چې لخلاصون وروسته ورسره د طالبانو لخوا اړیکه نه دنیول شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم وایي له بند خوشی شوی طالب بندیان به عادي ژوند تستنیږي او خپل درملنه او تعلیم به کوي.
د اسلامي امارت بندیان چې له بند خلاصوي خپل کورونه تتللی دي. معلومه ده چې ډیر وخت یې په زندانونو کې تیر کړی، آرام او خپل کورونو سره وخت تیرولو ته اړتیا لري. ورسته به ځینې د دوی خپل علاج کوي او ځینې به خپل نامکمل تعلیم مکمل کوي.
د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړه لیک پر بنسټ طالبان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان خوشی کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 1500 بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د دواړو خواو لوري د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې بهیر په لومړیو کې پد سو، خو په اختر کې د طالبانو لخوا د اوربند په اعلان سره دا پروسه وروسته چټکه شوه. د طالبانو له زندانونو بیا را خوشی شوی او افغان پوځیانو سره مرکې یو څه سنزمنې دي او د خبرو کولو اجازه وسره محدود ده او هم یې شمیر کم دی. حکومتي چارواکو هم مخکې دا ویلي چې د طالبانو له بنده بره خوشی شوی بندیانو کې ټول پوځیان نه دي، ملکی کارکونکي او عام خلک هم پکې شامل دي. خو ازادي راډیو خپل حادثه کوي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکو دی، دی وایي د طالبانو لخوا په دې جرم ونیول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله چې ډیری کمی ورځې طالبانو سره په بند کې تیری کړي وای، یوازې 14 میاشتې په اروزګان کې په ملي اردو کې دنده درلوده او بیا یې پرېښوده. دی وایي اوس د موټرو او موټر سایکلونو د پلور او پیر کاروبار کوي.
لختر اتمې ورسته چې ځکه لخلا شوی یم، بس دغه موټر موټر سایکل وسخلم خرڅوم مې، اوس به خپل کاروبار کې ډیر خوشاله یم، کوم مشکل نشته راته، خخواخ یم او خوشاله یم.
نصرت الله هم وای تر خلاصون وروسته ورسره د دولت لخوا کومه اړیکه نه دنیول شوی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم بیا وای کوم پوځیان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شوي حکومت ورسره په اړیکه کې دی او له دوی سره مرسته کیږي.
دوی چې راستانه شوي دي له دوی سره اړیکې نیول کیږي. د جلد محب ولسمشر د مشخص حکم سره سم باید له دوی سره مرسته وشي، دوی باید تقدیر شي، دوی زحماتونه یادونه وشي. موږ پوهیږو چې هم دوی دي چې د افغانستان د اولیا منافعو ساتنه کوي، د افغانستان له سرحداتو ساتنه کوي، د افغانستان له ګټو ساتنه کوي.
خو ښاغلی خادم مشخص په دې اړه چې دوی به بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې جذب شي او کنه څه نه وایي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک او د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو او تبادلې د بهیر تر پیلېدو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو او د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادي رادیو سره په خبرو او مرکو کې د اندېښنه مطرح کړه چې چیرې طالبان په افغانستان کې د سولې راوستلو موضوع ته صادق پاتې نشي، کېدای شي خوشی شوي طالب بندیان بیا د جګړې ډګر ته ور وګرځي. راپورونه وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا شان شوي هم دي. په پکتیا ولایت کې یو امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لبند خوشی شوي ځینې طالبان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي او دوی سره جګړه کوي. خو د حکومت لبند خوشی شوي او طالب بندیانو عبدالرؤف او سیف الرحمن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل حکومت له دوی تضمین اخیستی چې بیا به د طالبانو له لیکو سره نه یو ځای کیږي او نه به د جګړې ډګر ته ستنیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم د ادا ردوی او وای
بیا اساس تبلیغات کیږي د هغه په خلاف اسلامي امارات د جګړې په میدان کې د دوی شتون ته اړتیا نه لري. زمونږ لیکي کافی روزل شوی فعال او احتیاطي ځواک لري، نو اوس چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته ځو نورو کسانو ته ضرورت نشته.
خو له دې ټولو سره سره هغه اندېښنې چې لا هم پر ځای دي هغه دا دي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د جنگي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي او کوم بندیان چې خوشی کیږي پاړې باید د بشر حقونو د خپلواک کمیسون نورو حقوقي ادارو او خلکو سره جزئیات شریک شي. دغه کمیسون دا هم ویلي چې په دې اړه افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک هم استولې او دغه پروسې په اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړي، خو د کمیسون په خبره چې تر اوسه یو لوري هم ځواب نه دی ورکړی. تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د طالبانو پاتې 2000 نور زندانیان به هم ډیر ژر خوشی شي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د اورزګان ولایت د بزګرو له شکایتونو خبر شي چې وایي د زمکو د حاصلاتو وخت راغلی او د جګړې کې لړخونه باید دوی پریږدي چې خپل د زمکو حاصلات راټول کړي. خو اوس یې نړیواله موضوع د اټلانټا ښار د پولیسو قماندان پرون وروسته له هغې استعفا ورکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو بل تور پوستې له وژل کېدو وروسته ناارامۍ پیل شوې. تمه ده چې دا نوې پیښه به په امریکا او نورو نړۍ کې له څو اونیو اعتراضونو وروسته د پولیسو د بېرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد نورې پراخې مظاهرې او ناامنۍ راوپاروي. احمد تکل او نور جزئیات اوروي.
د اټلانټا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون شنبه د جون په 14 وویل چې د یو پولیس افسر په لاس یو شپه مخکې د 28 کلن تور پوستي ریشارد بروکس له وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشرې اریکا شیلز استعفا ومنله. په هغه ویډیوګانو کې چې د پیښې له جریانه اخیستل شوي او پر ټولنیزو شبکو خپره شوي لیدل کېږي چې بروکس د یو رستورانت په پارکینګ ساحه کې د پولیسو په ډزو وژل کیږي. میرمن باټمز په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې له وژونکي زوره کار اخیستل توجیه نه لري، نو ځکه دې د قاتل سپین پوستي افسر د دندې د ختمېدو غوښتنه کړې. د دې پیښې پر وړاندې اعتراض کوونکو پرون ماښام مهال د اټلانټا یو مهمه لویه لاره بند کړه او هغه رستورانت ته اور واچو چې بروکس د موټرو په پارکینګ کې وژل شوی و. پیښه د جمعې په ماښام هغه مهال وشوه چې پولیسو ته کوم چا شکایت وکړ چې بروکس په خپل موټر کې ویده شوی او له دې کبله پارکینګ ته د وتو ننوتو لاره بنده شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې پولیس را رسیږي نو لومړی د بروکس د نشې معاینه کوي او کله چې غواړي وینیسي نو بروکس د تیښتې هڅه کوي او پولیس یې په ډزو وژني. د یو عیني شاهد په ویډیو کې بروکس په داسې حال کې ښکاري چې د پولیسو له دوو افسرانو سره چې غواړي دی ونیسي لاس اچوي. بروکس له یو پولیس څخه د هغه برقي ډنډه اخلي او بل پولیس یې په داسې حال کې په برقي ډنډه وهي چې دی د تیښتې هڅه کوي. د جورجیا ایالت د تحقیقاتو اداره وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د دې ادارې مشر ویس رینولز په یوه خبري غونډه کې د یوې بلې ویډیو په حواله وویل بروکس د تیښتې پر مهال له پولیس څخه برقي ډنډه اخلي او د تیښتې په حال کې د پولیسو خواته د اعتراض په دود خپل لاس اوچتوي. ښاغلي رینولز زیاته کړه چې په دې وخت کې پولیس افسر خپله تومانچه راباسي او بروکس ولي او هغه پر ځمکه پرېوځي. د بروکس د کورنۍ مدافع وکیل ایل کریس سټیوارت وای پولیس افسر باید له توجیه پرته د زور د کارولو په تور چې د قتل انډول دی محاکمه شي. هغه زیاته کړه که برقی ډنډه وژونکې وسیله ده نو پولیس ولې کاروله، او کنه ده نو کله چې بروکس له پولیسو څخه واخیستله ولې پولیسو ډزې پرې وکړې. تمه ده چې د بروکس قتل په میناسوټا ایالت کې د یو سپین پوستي افسر لخوا د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د پولیسو د بیرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي.